دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. ز بوريوال کاکړ بو په دې وساتا خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو او د مشال ریډیو 19 خبرونه نوې نړۍ هم د دې خبرونې برخه ده. خلمړی به خبرونه وورو چې شاهین بنره وړاندې کوي.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د خزانه وزیر سغدار د کال 2023 2024 لپاره د 14.15 ټریلیون روپو بجټ قومي سملې ته وړاندې کړی دی. پښتون ژغورن غورځنګ د خبرو نیول شو غړو د خوشی کولو لپاره احتجاجي پرلت د میرالی څخه میرامشا ته غزولې دي او امریکا وایي داسې معلومات لري چې ایران غواړي په روسیه کې د بی پایلټ الوتکو د جوړولو یو مرکز جوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خزانه وزیر سغدار د کال 2023-2024 لپاره د 14.15 ټریلیون روپو بجټ قومي سملې ته وړاندې کړی دی. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ پرون د قومي سملې غونډې ته په وینا کې سغدار وویل چې په بجټ کې کوم نوی ټیکس نه دی لګولی او د پرمختیایي پروژو لپاره یې 1.5 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. د نوموړي په وینا په بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره 135 ارب روپۍ او د دفاع لپاره 315 ارب روپۍ ځانګړي کړل شوي دي. په بجټ کې د وفاقي سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم تر 15% لوړې کړل شوې دي. د خزانه وزیر سغدار بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی دی چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او پروان کال کې د شیانو د بیو لوړېدو شرح 8% ته رسیدلې ده. وزیر اعظم شهباز شریف هیله څرګنده کړې ده چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF به د قرضو ځنډیدلې پروګرام بیا پیل کړي ځکه چې پاکستان د اقتصادي ستونزو باوجود ټول مخکینی شرایط پوره کړي دي. نوموړي پرون د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه هیله مند دی چې د IMF سره به د قرضو د پروګرام لپاره نهمه بیا کتنه ترسره شي. په داسې حال کې چې د نومبر په میاشت کې عام انتخابات ترسره کیږي پاکستان د قرضو لپاره د IMF راضي کولو ته اړتیا لري. پښتون ژغورن غورځنګ د خپلو نیول شوو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت د میرالی څخه میرامشا ته غزولې دي. دا پرلت د تیرو شپږو ورځو راهیسې په میرالی چوک کې روانو او پرون راهیسې مظاهره چیانو د میرامشا پریس کلب مخې ته پرلت وهلې دي. مشال لیډو سره په خبرو کې د غورځنګ یو فعال ګیلمن وزیر وویل چې انتظامیه د دوی غوښتنې په پام کې نه نیسي او د دوی د نیول شوو ملګرو هیڅ درک نه لګي چې چرته بندي
دلته ادارو یا فوج بیخی داسې غیب کړی لپته کړی دي چې د دوی هیڅ درک مخته تر اوسه نه دی شوی چې دوی د چا سره دی په کوم بند کې قید کړی دي. باید دوی زمونږ غوښتنه یا ملي کړی زمونږ ملګری یا عدالت ته ورکړي یا یې را رها کړي.
د غورځنګ د مشرانو په وینا د مې په 13 نیټه په سیدګي امنیتي پوستا پوز د دوی ملګري ادرامان وزیر جلال خان او زاکیم وزیر نیولې دي. مظاهره چان وایي چې د خپل ملګرو د خوشی کولو پورې به احتجاج له دوام ورکي. ځایي پولیسو او انتظامی چارواکو لا په دې اړه سنې دی ویلې. د پاکستان د موسمیاتو څانګې خبرداري ورکړه دی چې د بی پر جوی په نامه طوفان کولی شي د پاکستان او گاونډي هندوستان ساحلونه اغیزمن کی. د موسمیاتو دفتر پرون په بیان کې ویلي دي چې په سمندر کې شدید طوفان په تیرو 1200 ساعتونو کې لږ څه خپل لاره بدله کړې ده او اوس د کراچۍ په جنوب کې د شاوخوا 1120 کیلومتره په فاصله موجود دی. د موسمیاتو دفتر زیاته کړې ده چې د لوړې کچې بادونو د بدلون له امله د طوفان د لارې د وړاندوینې په اړه باور سره څه نشي ویل کېدی، خو ځینې نړیوالې نقشې د عمان او پاکستان لویدیځ ساحل ته رسوي او ځینې بیا ښایي چې دا به د هند ګجرات لور ته او د پاکستان سند ساحل ته رارسي. په طوفان کې د ممکنه شدت له امله د کراچۍ ډیپټي کمشنر په ساحلي سیمو کې د عین 1440 ماده عملي کړې ده او دغلته د ماهیانو په ښکار بندیز لګولې دی. او امریکا وایي داسې معلومات لري چې ایران غواړي په روسیه کې د بی پایلټ الوتکو د جوړولو یو مرکز جوړ کړي چې ښایي په راتلونکي کال کې فعال شي. د امریکا په وینا ماسکو او تهران خپلې پوځي همکارۍ زیاتې کړي او یوکراین منځنی ختیځ او نړیوالې ټولنې ته خطر زیات کړی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کیربی پرون ویل چې په داسې حال کې چې ایران روسیې ته د بې پایلټ الوتکو لیک ته دوام ورکړی چې ماسکو یې بیا په یوکراین کې په خپله ناقانونه جګړه کې د یوکرایني وګړو پر ضد کاروي، دواړه هیوادونه ګامونه اخلي چې د ماسکو په ختیځ کې د شاوخوا زر کیلومتره په فاصله د فابریکې په جوړولو سره د ډرون الوتکو تولید د جګړې ساحې ته راوړي. کیربی ویلي دي چې معلومات لري چې روسیا له ایران څخه ډرون جوړولو فابریکې لپاره اړین مواد ترلاسه کوي. د امریکایي وین په وینا دا کارخانه به د راتلونکي کال په پیل کې په بشپړ ډول فعال شي. د ملي امنیت د شورا تر مخه د فابریکې موقعیت د روسیې په الابوگا ځانګړي اقتصادي زون کې دی. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. د پاکستان د خزانه وزیر ساکدار د راتلونکو مالی کال لپاره د 44.5 کرب روپیو بجټ وړاندې کړی دی. د پاکستان پر اقتصاد یو نظر لرونکی وای
حکومت طرف یو مشکل دا ده چې د بجلی قیمت به حکومت سیوا کوي، بل کال کې د ګیس قیمت به سیوا کوي. دا مطلب نه ښکاري چې حکومت به کامیاب شي. مهنګای به کم کی، مهنګای مزید چانسز دي، خدشات دي چې دا به سیوا کوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو نیول سویو غړو د خوشی کولو لپاره احتجاجي پرلت له میرالي څخه میرانشاه ته بیولې دي. بل پلو د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا په کوټه کې یو غونډې ته ویلي چې د پښتنو د مسلو حل په دې کې دی چې پر خپل وطن او وسایلو اختیار ترلاسه کړي.
پښتانه نن که ذلیل دي، پښتانه نن که بے وس دي، که سیالی نه ده پورا، که مسافرۍ ته مجبور دی. دوی وجې دي، یو بیروزګاری ده او یو بدامنی ده.
د بلوچستان په هرنای کې د کویلي کاروبار کوونکو لخوا د تحفظ غوښتلو لپاره احتجاج نن په لسم ورځ هم دوام لري.
پولیس اپلای مکمل ضلع بند ده او مکمل مایندو سره بند دی. اوس کاروبار متاثر دی او د سرکار لخوا تر اوسه یو داسې سنجیده ګام نه دی اخیستی.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د خزانه وزیر ساکدار پرون مازیګر د 2023 او 2024 مالی کال لپاره د 44.5 کرب روپیو بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. د نموړي په وینا په بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره 115 ارب روپی او د دفاع لپاره 315 ارب روپی ځانګړي کړل شوی دی. په بجټ کې د وفاقي سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم تر 15% لوړې کړل شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې تر اوسه د پیسو د نړیوال صندوق سره د قرضو د پاتې قسطونو لپاره لوزنامه نه ده سوې، نو د حکومت لپاره به ډیره ګرانه وي چې د بجټ خساره پوره کړي. په دې اړه تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې.
پانچ ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس میں سکل ڈیولپمنٹ کاروبار کے لیے سستے قرضے.
دا د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار دی چې پرون مازیګر د کال 2023 او 2024 لپاره د 44.5 ټریلیون روپو بجټ قومي سملې ته وړاندې کړ. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ د قومي سملې غونډې ته په وینا کې اسحاق ډار وویل چې په بجټ کې کوم نوې ټیکس نه دی لګولې او د پرمختیایي پروژو لپاره 1.5 ارب روپے ځانګړي کړي دي. د اسحاق ډار په وینا په بجټ کې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې تر 15% لوړې کړل شوې دي او د دفاع لپاره 315 ارب روپے بیل کړل شوې دي. دغه شان د بنظیر انکم سپورټ پروګرام بجټ د 2.6 ارب روپو څخه 4.25 ارب روپو ته لوړ کړل شوې دي. د ځوانانو لپاره د وزیر اعظم د قرضو د پروګرام لپاره 10 ارب روپے، د لوړو زده کړو د کمیشن د روانو خرڅونو لپاره 15.5 ارب روپے او د کمیشن پرمختیایي خرص لپاره 70 ارب روپے، لیپټاپ سکیم لپاره 10 ارب روپے، د ښځو د پرمختیا لپاره 15 ارب روپے او د بجلی د پیداوار او ویش د نظام د ښه کولو لپاره 1.5 ارب روپے ځانګړي کړل شوی دی.
یوت کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب آلریڈی یوت پروگرام فار سمال لونز، جو اپنا کاروبار ریاتی ریٹ یعنی انٹرسٹ ریٹ پہ یا مارک اپ ریٹ پہ لیتے ہیں، اس قرضہ جات کی فراہمی کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں.
په دې بجټ کې د منځنی او کم آمدن خلکو لپاره سه اسانتیاوي اعلان شوې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه او خبریال طاهر شیرانی وویل چې د حکومت سره د بجټ د خساري پوره کولو لپاره پیسې نشته او یره دا چې په راتلونکو میاشتو کې د شیانو بیې نورې هم لوړې شي. د خزانه وزیر اسحاق ډار د بجټ وړاندې کولو پر مهال ویل چې تحریک انصاف د تیر حکومت د ناسمو معاشي پالیسیو له کبله د کرنٹ اکاؤنٹ خساره 19.5 ارب روپو ته رسیدلې وه او حکومت هڅه کوي چې دغه تاوان رقم کړي. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د مومن ډیم د تکمیل لپاره 12 ارب روپۍ ایښې وې او په روان مالی کال کې ورلهم 10 ارب او 50 کروڑ روپۍ ایښې دي. دغه شان د داسو ډیم لپاره به د خواوشا 9.5 ارب روپو انتظام کولی شي. وفاقي حکومت دا بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی چې لا د ایم ایف سره د قرضو پروګرام نه دی بشپړ شوی. وزیر اعظم شهباز شریف د جون په 8مه په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته وویل چې د نړیوال مالیاتي صندوق یا ایم ایف سره د لوزنامې لپاره ټول شرطونه منلي دي او هیله ده چې د قرضو لپاره به نهمه بیا کتنه روانه میاشت منظور شي. د نوي بجټ په اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه ډاکټر غلام سمد وایي چې دا د خرچو بجټ دی او تر اوسه دا سپیناوی نه دی شوی چې دا دومره پانګې به حکومت ته له کومه راځي. نوموړي زیاته کړه
زمون چې کوم پبلک سیکټر ډیولپمنٹ پروگرام دی هغه ګورنمنٹ چې کوم دی نو آلموسټ مور دین چې کوم دی 1000 بلین روپیز ته چې کوم دی نو ورا سو دا بجټ به چې کوم دی د کوم دی نه فاینانس کړي. د دې کې خودو مقصد صرف دی دا چې د الیکشن کې چې کوم دی اوس روان دی او کوي منیج د الیکشن ګټي با هغه له 450 کروڑ او 400 کروڑ روپۍ چې کوم دی په ډیولپمنٹل فند کې ورکړي شي. بل مو سره چې کوم غټ ایکسپنډیچر دی هغه دی چې په انرژیز کې کوم سبسډیز کې خودل نو دا غم چې کوم دی ماته جی ریالیسټک نخ کاری او دای مقصد دا د چپل حل مونږ په انرژي پرایسز کې څومره کې دي شي اگر ریډکشن راولو چې مونږ یو الیکشن طرف ته لړ شو او مونږ عوام لریلیف ورکو.
د خزانه وزیر سګډار بجټ په داسې حال کې وړاندې کړی دی چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ ته پر روان کال کې د شیانو د بیو لوړېدو سره 8.5% ده او د ایم ایف سره د قرضو د پروګرام تکمیل د یو شمیر خندونو سره مخ ته.
شاهین بنیرای وشتسته ریپورت وړاندې کوو. پښتون ژغورنی غورځنګ د خپل نیول سو یو غړیو د خوشکولو لپاره احتجاجي پرلت اوس له میرالی څخه میرانشا ته بیولې دي. د پرلت له تیرو شپږ ورځو رئیسی په میرالی چوکي روانو او لپرون رئیسی مظاهره چانو د میرانشا پریس کل مخې ته پرلت وهلې دي. د غورځنګ د مشرانو په وینا د مئی پر دیرسمه نیټه په سیدګي امنیتي پوسټه باندې پوز د دوی درې ملګري نیولې دي چې تر اوسه هیڅ درک نه دی معلوم. ځای پولیسو او انتظامی چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. عمر وزیر نور حال راکوي.
یاد پرلت شپږ ورځې میرالی چوکې روان وو. د غورځنګ په وینا د مئی پر دیرشمه سیدګي امنیتي پوسټه باندې فوز د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کار عید رحمان وزیر نیولې وو او ورځپس یې د غورځنګ دوه نور غړي جلال خان او زکیم وزیر هم گرفتار کړي چې د دوی په وینا لا هم د فوز سره دي. د غورځنګ غړي او پرلت کې ناز ګلمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې شپږ ورځې پرلت میرالی کې وکړ اوس یې میرامشاه ته بدل کړ. انتظامیه لخوا هیڅ سنجیدګي نه خودل کیږي.
په میرلی کې انتظامی کوم غور و نه کړ، انتظامیه په دې کې غافل و. بیا موږ راغلو د میرانشاه پریس کلب مخې ته مون پرلت برابرتیا وکړله. یو د مرکزی کمیټه غړی دی، یو د شمالي وزیرستان کوارډینیټر دی، د بل د بنو پی ټی ایم مرکزی کونسل ممبر دی. دلته ادارو یا فوج بیخی داسې غیب کړي لپته کړي دي چې د دوی هیڅ درک موږ ته تر اوسه نه دی شوی چې دوی د چا سره دي، په کوم بند کې قید کړي دي. باید دوی زموږ غوښتنې عملي کړي، زموږ ملګري یا عدالت ته ورکړي یا یې را رها کړي.
د غورځنګ دغه احتجاج په اړه پولیسو او ځلې انتظامی لا هم رسنیو ته څه بیان نه دی ورکړی. غورځنګیان وایي چې نه هم دوی ته د حکومت لخوا څه ځواب ورکړل شوی. د غورځنګ بلغړی او احتجاج ګډونوال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې پرلت یې اوس میرامشاه کې دوام لري، تر هغې به پرلت روان وي چې نیول شوي ملګري یې خوشي شوي نه وي. په میرامشاه کې فوزی چارواکو د نوم نه خودلو په شرط څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې نیول شو کې یو شاکر خان نومي ځوان چې د پښتورګو ناروغ و او یو بلغړی په دویمه ورځ خوشي شوي، نور درې کسانو د قانون سرغړونه کړې. لا پلاټانو پس به خوشی کیږي. د غورځنګ درې غړي د هغې پس نیول شوي چې د مې په شپږویشتمه د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې لا روان ول. په میرامشاه کې په یوه پوستا باندې لامنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د پاکستان پاول د 2016 کال د جون پر 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د زربیزه په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لوجې تر لس لکو زیات کسان بې کور شوي وو. په دوی کې زیاتره د خیبر پښتونخوا بنو او ځینو نورو سیمو او د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوي ول چې زیاتره یې ستانه شوي دي، خو ځینې یې لا هم د کډوالۍ ژوند کوي. دوی وایي دغه 9 کاله یا د خپلو کلیو او کورونو خلری په ډیر کړهو کې تیر کړی دی. بلخوا د سیمې نظامی وایي د دې پاتې کورنۍ د ستنېدو عمل به هم زر پیل کړي. په دې اړه تفصیل د فرخند اسد پر رپورت کې.
کله چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د پوځي عملیاتو اعلان وکړ، نو په دغه وخت کې په زرګونه کورنۍ له شمالي وزیرستان نه کډه شوې چې پکې د سید امان الله کورنۍ هم و. سید امان الله وای د پلار په هغه وخت کې ډرایوري کوله په کلی کې کچا کور دی، خو کله چې 2 کاله وروسته په 2014 کال کې خپل کلی ته ستانه شول نو ټول کلی وران ویجاړ وو. دغه شان د دوی د خټو کور هم وران شوی وو. سید امان الله وای تر اوسه ی خپل د خټو کور هغه سی بیا آباد نه کسن چې د پوځي عملیاتو نه وړاندې وو. د پاکستان پوځ د 2014 کال د جون میاشتې له 15 نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د زربیازه په نامه پوځي عملیات پیل کړي وو چې سږ کال یې 9 کاله پوره شول. د 2014 کال د جون په میاشت کې د دغو عملیاتو د 2 کاله پوره کېدو پر وخت د پوځ د مطبوعاتي څانګې SPR د هغه وخت ویان ریټایر لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا میډیا ته وویل د دغو عملیاتو مقصد یې د وسلوالو ډلو ختمول وو.
کیا وہ القاعدہ TTA TTP ETIM IMU کسی دنیا کے نیٹ ورک کا نام لے لیں وہ ادھر ان کا وجود تھا.
په شمالي وزیرستان کې د زربیازه په نوم د پوځي عملیاتو پر مهال تر 1 میلیون زیات خلک بیکورشي وو او بازارونه او ودانیو ته پراخ زیانونه اوختي وو. د شمالي وزیرستان د بیکورشو او کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام وای د په بنو کې د کرایې په کور کې اوسېږي او ته کالې وشول چې د تخیلو ته نه دی تللی.
خدا او ته کولینات
ملک رحمت غلام وای په کلی کې کچا کورونه وو خو ژوند یې خبو او کورنۍ د خپل کلی په ژوند پسې ډیره خپه ده. د میرام شاه شاه وزیر چې دا مهال په پیښور کې اوسیږي مشال ریډیو ته وایي هلته لا هم حالات سم نه دي، خو زیاتوي کله چې د پوځي عملیاتو پر وخت بنو ته راغلل نو د کور ښځې سختې خپوي. کډوالی د ښځو لپاره هم ډیره ګرانه ده. د جنوبی وزیرستان یو خبریاله او د ټولنیزو چارو فعاله رضیا مسید وایي دی له شمالي وزیرستان د ښځو سره لیدلی وو چې په کیمپونو او نورو ځایونو کې ژوند کاوه.
دلته شمالي وزیرستان کې چې کومه زنانه دي کوم ته غوري پوره قبایلي اضلاع زنانه ته ډېر زیاتې ستونزې دي، ډېر زیات مشکلات دي. بیا شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان زنانه خپله هم مشکلات سره مخامخ دي. اول خو اپریشن مجھے اپریشن خلک د کوره شوې وو، بیا چې کله هغه واپس لاړه خپل علاقو ته بیا لږ خلکو دغه کول چې بس اوس سامان راغلل، اوس تاسې هم داسې نه وي، حالات به نارمل شي.
د دغه پوځي عملیاتو پر مهال د میرام شاه میرعلي او د تخیلو درې لوی بازارونه هم ړنګ شوي وو چې پکې د میرام شاه بازار سناسر شپږ زره دوکانونه په مکمله توګه ړنګ شوي وو. په دغو کې زیاتره دوکاندارانو ته معاوضې ورکړل شوي او ځینو ته لا هم نه دي ورکړل شوي. د میرام شاه بازار یو دوکاندار زاهد خان وایي
مش کاروباری نه پټا په باندې ویلوړ دی. حکومت نه دا اپیل کی چې مش ته دا د چکینا زر تر زرا ریلیز کو چې مش بال بای تخپل رضای په وغټی.
د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل یو ځای مشر ملک محمد نور وای د خلکو کورونه اړنګ شوی دی او د سروې او د معاوضو په عمل کې لا هم خلک د ستونزو سره مخ دي.
تکلیف د وړ خبره او ځکه چې له کورونه وران وي، هغه د متون وران وي، هغه وبو مسالې وي، هغه د صحت مسالې وي، ډېر زیات په تکلیف کې راغلم. غریبان ډېر لکه کوم چې هلته افغانستان ته تللي هغه د پر ډېر زیات مشکلات خو بیا
بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداري پی ډي ام اي ویان احسان داوړ مشال ریډیو توای د سروې عمل په زیاتره سیمو کې سر ته رسیدلې او په زینو کې لا هم روان دي.
د پنځه چکما ازلا دي، جنوبی دا، شمالی دا، اورکزای دا، کورم دا، خیبر دا. د سروې عمل دا د پی ډي ام اي پلاس کې نه دا، دا د مقامی انتظامیه په ترو باندې کېږي. چکما کمیټي وی اغا علاقې ته ځي او هلته ګوري، بیا هلته نه چې کوم کیس وی اغا راشي دلته په پی ڈی ایم اے کے بیا دے ایم آئی ایس سسٹم دلان دے تیر شی چکم ٹک وی آغا اوکے شی او چکم کس کمائی وی آغا چ دی آغا بیا پینڈنگ شی یا واپس بیا چ دے غاتا ڈی سی تا ورولے گی چپ.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر ریحان ګل خټک مشال ریډیو ته وایي چې د هغو کورنیو پرستنیدو کار روان دي چې لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا په کوټه کې د غورځنګ یوې جلسې ته وینا کړې. نوموړي ویلي چې د پښتنو د مسلو حل په دې کې دی چې د ده په وینا پر خپل وطن او وسایلو اختیار ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړې چې د پښتنو په وطن کې تر ټولو لوی مسلې بیروزګاري او بدامني ده. د غورځنګ دې جلسې ته د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي او د غورځنګ مخکښ علي وزیر او نورو سیاسي او قبایلي مشرانو هم ویناوې کړې دي. ایوب ترینی حال راکوي.
د پښتون تحفظ موومنت تر سوري لاندې د جون په نهمه نیټه د کوټ په نوسار سیمه کې یوه جلسه سوې ده، په کوم کې چې د قبایلي مشرانو تر څنګ د پی ټی ایم ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. و جلسې ته د وینا کول پر وخت زیاتره وینا کوونکو وویل چې په بلوچستان کې د پښتنو پر مځکو او شتمنیو باندې د یو پلان لاندې په یو یا په بل شکل کې قبضې روانې دي، چې موخه ځایي خلک د خپلو مځکو او شتمنیو څخه بې برخې کول دي. پر دې مهال د پښتون تحفظ موومنت سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر اویل چې وطن او خاوره زموږ مور ده او د دې د تحفظ لپاره و هرې قربانۍ ته تیار یو او نه به څوک د پښتون قام و وسایل لټولو ته پرېږدو.
د پښتون قام په ټولو خبرو باندې سر خلاص شوی دی، هم که د لر بر وطن دی، هم که د کوز وطن د پښتون خوا دی، هم په دې باندې پوه دی، خپل دشمن هم پیژني او خپل هغه خلک چې دا خاورا ترکی ته نه پریږدي، د خاورا یو والی ته نه پریږدي. نن که تاسو وګورئ د پښتون په خاورا باندې چې څومره وسایل دي دغه لوټ کیږي. نن د پښتون نه داسې غر نشته چې په هغه غر کې سوری نه دی پیدا شوی د خزانې په تلاشي کې. نن دستا غرونه او دغه خاورا د تیلو ډکه ده، د ګیس ډکه ده، د یورینیم ډکه ده، د کرومای ډکه ده، د سرو زرو ډکه ده، د کویلې ډکه ده. موږ په خپله خاورا باندې جنگ نه غواړو، موږ په خپله خاورا
جلسه ته د وینا کول پر وخت د پښتون تحفظ موومنت مرکزی مشر منظور پښتین اویل چې په دې ملک کې ریاست یوازې د یوې صوبې د خلکو لپاره د روزګار او ښه تعلیم و تربیه انتظام کړی دی، بلکې د ده په خبره چې پښتانه، بلوڅان او سندیانې د خپلو بنیادي حقوقو څخه بې برخې ساتلي دي.
پښتانه نن کا ذلیل دی، پښتانه نن کا بے وس دی، کا سیالی نه دا پورا، کا مسافرۍ ته مجبور دی، کا کور او وطن یې نه دی خپلای. دوی وجې دی، یو بے روزګاری دا، نشتی دا ډیر په وطن کې، او یو بدامنی دا. د دې د پاره چې تخپل وسایل وګټي هم بیا خپل سیالی به هم برابر وي، دای به مسافرو ته نه وي مجبور، دای به تبا او برباد ژوند نه تیروي. زمونږ یو نیم روډ پښتانه مسافر دی، ورځ مونږ مند یو په کور ناشتی وی، خو پلارونه بهر ته مونږ ګوري، نو جاګه ټول په سفر دی، دلته د بچو تربیت څنګه ورشي.
که څه هم د پښتون تحفظ موومنت د اوسنیو غوښتنو په اړه تر اوسه د وفاقي حکومت لخوا څه نه دي ویل سوي، خو د پی ټی ایم د جلسې څخه لمخه د جون په نهمه نیټه د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار چې کوم کلنی بجټ په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی دی، په هغه کې د صوبو د پرمختیا لپاره ځانګړی رقم ټاکلی دی. په دې کې د بلوچستان لپاره 50 ارب روپۍ، د خیبر پښتونخوا د ترقۍ لپاره 3.8 کروڑ روپۍ ټاکلي دي. دا ډول یې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د ګډسو پخوانی قبایلي سیمو د ترقۍ لپاره 50 ارب روپۍ ځانګړي کولو اعلان هم کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په خیبر پښتونخوا کې د ګیس د کم فشار له کبله ګڼ شمېر سی این جی سټېشنونه تړل سوي پراته دي. د موټرو او رکشو ډرایوران وایي چې ډیزل او پټرول ګران دي، او د کم فریشر له کبله د سی این جی څخه هم ګټه نسی پورته کولای. عام اولس وایي چې د موټرو مالکانو کرایې زیاتې کړې دي او د دوی مالی مشکلات لا پیچل سوي دي. تفصیلی په دې رپورت کې اورو چې وسیم سجاد وړاندې کوي.
په پیښور کې په سی این جی سټېشنو کې د ګیس اچولو لپاره د رکشو او ټیکسیانو اوږده قطارونه لیدلی شي. د ټرانسپورټ د کار سره وابسته خلک وایي چې په قطار کې انتظار هم وکړي، او چې نمبر یې راشي نو د ګیس د پریشر د کموالي د وجې ورته ټینکۍ هم نه فل کیږي. رکشه چلونکي صابر خان چې سی این جی ته په قطار کې ولاړو مشال ریډیو ته وویل،
او د مزدوري ټایم نه مونږ وځو، مزدوري پورا کولی نشو، بیا دا گاڑی دندا باندھے مونگا گستے دیا گاڑی والا چپ دیا گا مقام کے مونگنا دندا گواڑی او مونگ پلا مزدوری نہیں کڑی دا خوست جی دا سشوا کنے جی مونگ دا مجبوری دے چھ مونگ چاہتا ہوئی کنے لس روپے زیادہ راکنو آگا با مونگ سارا جنگ کی چھ کم ماخلو نو بیال تک آگا پیسو کے مزمون گزارا ڈیرا مشکل آشوا جی
د سی این جی د ګرانۍ او کم پریشر له وجې د رکشی او د ټیکسی په کرایانو کې اضافه کړې شوې ده چې بوج یې په عام اولس راغلی دی. د لوړو کرایانو په حق لا د پیښور پونتون زده کوونکي شفقت علي مشال ریډیو ته وویل،
زه اوس د صدر نرالم د پېښور یونیورسيټي پورې نو رشقو والا ته اوس سنجي بند د اغوج کم دی زمانه 350 روپۍ واخستي، دیو جکم دے دیو تدل تا مطلب سنجی بند شیا نور تو مسئلے راشد اگو جکم دے دا عوام نظر وباسی نو پکار دے دی چیک اینڈ بیلنس سوشی په صحیح طریقے سا
د خیبر پختونخوا د سی ان جی اسوسییشن وای دوی د صوبایي او وفاقي حکومت سره په خبرو بوخت دي چې مسله حل کړي خو تر دا دمه کامیاب نه دي. د خیبر پختونخوا د سی ان جی اسوسییشن صدر فضل مقیم مشال ریډیو ته وویل
دې د مونږه ګیس کټکی او پنجاب لور کې پنجاب پاور لور کې پاور هغه باندې بيسي جوړي مونږه چې ګیس سره خبرې وکړلې وفاق سره خبرې وکړلې انټر تاسو سمې نه خوري او ځاله پور سره روان
دو سی این جی اسوسییشن غوښتنه کړې ده که چېرته دا مسله زر تر زره حل نه کړې شوه نو دوی به د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته احتجاج پیل کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. له شاهین بنیري څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د خزانه وزیر سغدار د کال 2023 2024 لپاره د 14.15 ټریلیون روپو بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړی دی. د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ پرون د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې سغدار وویل چې په بجټ کې کوم نوی ټیکس نه دی لګولی او د پرمختیایي پروژو لپاره 1.5 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. د نوموړي په وینا په بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره 15.5 ارب روپۍ او د دفاع لپاره 15 ارب روپۍ ایښودل شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف هیله څرګنده کړې ده چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF به د قرضو ځنډیدلی پروګرام بیا پیل کړي ځکه چې پاکستان د اقتصادي ستونزو باوجود ټول مخکینی شرایط پوره کړي دي. نوموړي پرون د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې زیاته کړه هیله من دی چې د IMF سره به د قرضو د پروګرام لپاره نهمه بیا کتنه ترسره شي. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو نیول شوو غړیو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت د میرعلي څخه میرامشاه ته غځولې دی. دا پرلت د تیرو شپږو ورځو راهیسې په میرعلي چوک کې روانو او پرون راهیسې مظاهره چیانو د میرامشاه پریس کلب مخې ته پرلت وهلې دی. ځایي پولیسو او انتظامي چارواکو لا د مظاهره چیانو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلې. د پاکستان د موسمیاتو څانګې خبرداری ورکړې دی چې د بی پر جوی په نامه طوفان کولی شي د پاکستان او گاونڈی ہندوستان ساحلونه اغیزمن کی. دا موسمیاتو دفتر پرون په یو بیان کې ویل دي چې په سمندر کې شدید طوفان په 13-12 ساعتونو کې لږ څه خپل لار بدل کړې ده. اوس د کراچۍ په جنوب کې د شاوخوا 1.5 کیلومتره په فاصله موجود دی. او امریکا وایي داسې معلومات لري چې ایران غواړي په روسیه کې د بې پیلټ الوتکو د جوړولو یو مرکز جوړ کړي چې ښایي په راتلونکي کال کې فعال شي. د امریکا په وینا ماسکو او تهران خپلې پوځي همکاري زیاتې کړي دي او یوکرین منځني ختیځ او نړیوالې ټولنې ته خطر زیات کړی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې شاهین بنیر وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د نړیوالو موضوعاتو په اړه رپورټونه لرو. جو د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې په اړه یو رپورټ ته اوکراین او امریکا وایي چې داسې شواهد لري چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا د یو بند په الوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. روسیې د کاخوفکا بند د الوزولو تور پر اوکراین لګولی و. خود اوکراین استخبارات وایي په هغه محاوره کې چې د دوی لاسته ورغلي د روسیې د یوې ورانکارې ډلې دوه غړي تاییدوي چې دا کار دوی کړی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د اوکراین او امریکا د استخباراتو تازه معلوماتو هغه شواهد لا پیاوړي کړي چې د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د کاخوفکا د برېښنا پربند په برید کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. دا بند سه شنبه ورځې په سهار وختي والو زول شو. د بند ویجاړېدو له کبله پراخې سیمې تر اوبو لاندې شوې او زرګونه کسان اړ شول چې له خپلو سیمو ووځي. د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره اس پی یو وای د روسیې د امنیتي ځواکونو د مامورینو هغه ټلیفوني محاورې ثبت کړې چې د کاخوفکا د برېښنا د بند په الوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. اس پی یو پرون د جون نهمه پر خپل ټلیګرام پانه یو شغیزه محاوره خبره کړه او ادعا وکړه چې د روسیې د امنیتي پرسونل ترمنځ خبري وي او هغوی تاییدوي چې د دې بند الوزول د هغې ورانکاري ډلې کارو چې هدف یې د اوکراین د پوځ د پرمختګ مخنیوی دی. د دې غږیز فایل اصلیت تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د اوکراین د ادعا له مخې په محاوره کې د روسیې د یوه امنیتي مامور ږغ اوریدل کیږي چې وایي دا برید اوکراین نه دی کړی، بلکې دا زموږ د خپلې یوې ورانکارې ډلې کار دی چې غوښتل یې اوکراین د بند په الوزولو سره وویروي، خو دا کار هسې چې پلان شوی و ونه شو. اس پی یو دا جزئیات نه دی خبره کړی چې په دې محاوره کې شامل کسان څوک دي او نور جزئیات هم نه دی ورکړي، خو پر ټولنیزو شبکو د اوکراین د امنیتي خدماتو د مشر واسلی مالیوک له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي روسیې د کاخوفکا د بند په الوزولو سره قطعا ثابته کړه چې دا هیواد د ټولې متمدنې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. روسیه د دې بندالو سوالو تور پر کیف لګولای دی. لبل خو یو امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي چې د امریکا یو استخباراتي سپوږمکۍ یا سټیلایټ د کاخوفکا په بند کې د 14 شیبه ثبت کړي. د چارواکي ویلي چې په انفراریډ سنسرونو سمبال سپوږمکۍ له 14 سره یو ځای تودوخه ثبت کړي ده. هغه سیمه چې د کاخوفکا د برښنا بند پکې دی د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره د روسیې په ولکه کې و. د کاخوفکا د اوبو او برښنا بند د کریمیا په ګډون د اوکراین د جنوبي سیمو لپاره د برښنا اوبو لګولو او د شاک د اوبو په چمتو کولو کې مهم رول درلود.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او ولیک
په تاجکستان کې یو شمیر حکومتي سرچینې وایي د افغانستان د پخوانی پوځیانو په ګډون په لزګونو افغانانو د عملیاتو پر مهال نیول سوی دی. د ازادي رادیو د تاجکستان څنګه د ریپورت لمخې د افغانان د افغانستان پولی ته چیرمه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تیرونی د تصفیې د عملیاتو پر مهال نیول سوی دی. په دې اړه تفصیل به په دې ریپورت کې واورو.
د تاجکستان چارواکي ادعا کوي چې په خپل خاور کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان د پخوانیو پوځیانو په ګډون لسکونه وسلوال افغانان نیول دي. د ازادي رادیو د تاجکستان څنګه د تاجک چارواکو په قول ویلي د افغانان د افغانستان پولیسو چیرمه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهین ولسوالۍ کې تیرونه نیول شوې دي. د تاجکستان چارواکو د دې موضوع په اړه رسمن څه نه دی ویلي. د ازادي رادیو د تاجک څنګه خبريال مؤمن احمدي په دې اړه وویل
مقامات تاجکستان هفته گذشته در عملیات در مرز
د تاجکستان چارواکو تیرونه له افغانستان سره د تاجکستان پر پوله د عملیاتو په لړ کې لسکونه افغانان ونیول. چارواکي وایي چې د نیول شوو کسانو منځ کې د افغانستان پوخانی پوځیان هم شته.
مقامات گفتند که در میان آنها نظامیان سابق نیز هستند.
مومن احمدی هم در از وویل چه زینو سرچینو پرون پنجشنبه دغه راپور تایید کرده او ویلی چه لزینو توقیف شوی و سر وصلی هم نیول شوی او دوی پلازمین دوشنبه تا لجدول شوی دی. دالا معلومه نده چه دقیقا چو کسان نیول شوی دی. ویل کیږي چې د 2020 په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانستان د پرزول شوی حکومت سلګونه پوځیان او سرتیری تاجکستان او ترکمنستان ته واوښتل. داسې راپورونه هم شته چې ځینو پخوانیو افغان پوځیانو خپلې وسلې هم له ځان سره ګاونډیو هیوادونو ته وړي دي. تاجکستان تر دې پخوا په ځلونو د افغانستان له لورې خپلې خاورې ته د سخت دریځو ډلو د اوښتو په اړه اندېښنې څرګندې کړې او له همدې کبله د افغانستان د پولی په اوښدو کې ګڼ شمېر نوي امنیتي پوستې جوړې کړې دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد پر ضد د افغانستان له خاورې کار واخلي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې. تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د بلوچستان په هرنای کې د کوئلې یا سکرو کاروبار کوونکو او د سمان وړینګ کې ترانسپورت اتحادیو د کوئلې پر لاریو د سوی برید په خبرګون کې پیل کړی احتجاج جاری ساتلی دی. دوی وایي د دې احتجاج ډن لسم ورځ ده. د بلوچستان له بیلابیلو سیمو پنجاب ته د کوئلې وړونکو اتحادیې آل پاکستان کول سپلایرز اسوسیشن په وینا احتجاج یې له هغه وروسته پیل کړی چې د جون پر لومړۍ نیټه هلته د کوئلې پر لاریو برید شوی و. په دې اړه تفصیل اورو په دې رپورټ کې. د بلوچستان په هرنای کې د کوئلې کاروبار کوونکو او د سامان وړونکو ترانسپورت اتحادیو د کوئلې پر لاریو د سوی برید په غبرګون کې پیل کړی احتجاج جاری ساتلی دی. دا خبره د بلوچستان له بیلابیلو سیمو پنجاب ته د کوئلې وړونکو اتحادیې آل پاکستان کول سپلایرز اسوسیشن مرکزی جنرل سیکرټری خالقداد وطنپال د جون پر نهمه مشال رډیو ته وکړه. دویل احتجاج یې له هغه وروسته پیل کړی و چې د جون پر لومړۍ نیټه په هرنایی کې وسلوالو د دوی دو څلوېښت لارۍ په نښه کړې وې.
د هرنایی ضلع د چپرپټ علاقې کې د ایف سي چوکۍ په څنګ کې دو څلوېښت د کوډلې لوډ لاریانې د ولسوي دي د دهشتګر تنظیم لخوا خونه خلک گرفتار سوی دي. نه موقع ته څه سکیورټی راغلی ده نه موقع کتلې ده. زموږ دا غدې چې زموږ هر ورځ داسې وړکی وړکی واقعیات کوي خو دا ډېره لویه واقعه وه. نن نه ورځ داسې د پولیس سپلای مکمل ضلع بند ده او مکمل میندو سره بند دی. اوس کاروبار متاثر دی خو د سرکار لخوا تر اوسه یو داسې سنجیده ګام نه دی اخیستل شوی.
خالق داد وطنپال زیاته کړه چې په بلوچستان کې د کوئلې له کاروبار سره په مجموعي توګه شاوخوا 15% لکه کسان تړلې دي. د په وینا دا ډیر لوی صنعت دی او حکومت ته پکار ده چې د خوندي کولو لپاره په سمدستي توګه کوټلې ګامونه پورته کړي. خالق داد وطنپال وویل د خپل غشتنو تر پوره کېدو به د سامان وړونکو لاریو له اتحادیې آل بلوچستان ګوډز ترانسپورت سره په شریک احتجاج ته دوام ورکوي. د آل بلوچستان ګوډز ترانسپورت مشر نور احمد کاکړ بیا مشال رادیو ته وویل چې د جون پر لومړۍ نیټه په نشه سویو دو څلوېښت ټرکونو کې هر یو ته تر 15 لک زیات تاوان رسیدلې دی.
په دې کې چې دا کم ټرکان تاوان سوی دی د دې پنشمنت یو معاوضه نه ورکول شول او بل د بل وخت دپاره کمشته د دې شي کیندانی نه کی راځي. موږ به تاسو ته مکمل تحفظ درکو. نو د 14 تاریخ سره موږ ټوکی چمالنګ سمالنګ ارنایی شارګه خو الریډي بند دي. د 14 تاریخ سره د دې سوبې سره چې د کوټي سره مچ سره چې کوم مدنیات وزي موږ داغه مکمل کارګو سرویس احتجاجات بندو.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیا الله لانګو مشال راډیو ته وویل چې د جون پر لومړۍ او تر دې وړاندې بریدونه ټول ترهګرو کړی دي. ضیا الله لانګو زیاته کړه چې حکومت د ولس د ژوند او مال خوندي کولو لپاره هلې ځلې کوي خو د ده په وینا ولس باید د ریاستي امنیتي ادارو ملاتړ وکړي.
اگر آج وی ارنائی وی میں بیج دو فوج کو ایف سی کو
کنن موږ هرنای ته پاوز یا ملیشا ځواک ولېجو چې هلته د ترهګرو خلاف عملیات وکړي. نو بیا به هم د خلک سړکونو تروزی او سیاستوال به په اسمبلی کې چغي وهي چې تاسو د سیول وکړل. موږ نه ترهګری زغملای سو او نه پوزي عملیات. هغه کومه نسی بریالي کېدای چې دوه فطرت لري. موږ به یو پریکړه کوو.
ته ډوال نیچر کوم کبي کامیاب نه هو سکتا. هم یو فیصله کرنا وګا.
که څه هم ضیا الله لانګو دا ونه ویل چې د کوئلې پر لاریو او مزدورانو بریدونه کوونکي ترهګر څوک دي خو د بلوچستان له بیلابیلو سیمو د کوئلې په څیر قدرتي وسایلو د استل کېدو پر ضد په سویو بریدونو کې د زیاتره هغوی ذمواري بلوچ بلتون غشتونکو ډلو منلې ده. د جون پر لومړۍ نیټه چې د هرنایی په چفرپټ کې د کوئلې پر دو څلوېښت ټرکونو ډزې سوې وې د هغه ذمواري هم بلوچ بلتون غشتونکي ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی منلې وه.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل تاسو هم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه نوې نړۍ وړاندې کوو. د دې خبرونې قربنا اسما ګل ده.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګلیم او د نن ورځې په فیچر پروګرام کې به په کورنۍ کې د ودونو په بچو او کورنۍ د دې د اثراتو په اړه غږیږو. د پروګرام تر پای را سره اوسېږئ.
مخکې لکه جنۍ روغه وه که نه، په ده خو زموږ سره شک نه و چې کله د کال شو نو بس موږ به داسې لوښي یا ولوېده یا به سر ډزې مزې وې، نو دا به په هېڅ سم نه پوهېدو.
دا غږ د 8 کلنې تاجوري دی. د باجوړ اوسیدونکي تاجوري مشال ریډیو ته وویل چې 2 کاله وړاندې د خپل ترور زوی سره واده شوی و. 2 زامن او 2 لوریانې دي. تاجوري وایي چې لوڼه یې په صحت روغې دي، بلې 2 زامن یې په پیدایشي توګه د اورېدو او خبرو کولو د نعمت نه محروم دي، او دا چې د زامنو یې ډېر علاجونه وکړ خو روغ نه شو. اوس ورته ډاکټران وایي چې د هغې د اولاد د معذورۍ وجه د کورنۍ دننه واده کول دي.
پلار وته خپو چې لکه دا خو کونګ په خبر ته پکې سي چکر والے ډاکټر لا یوازې دا و. بیا پسې په منس کې بل جنۍ و ناغه ټیک و. بیا پسې دا بل الګ شو کشرې الګ چې کوم بیا پاغه باندې د قشان دغه علاج موږ له ډیر ډیرو کو یو خو بل خو لا وره په خبرو ادمونه ممونه د خو ډیرو شو. ډاکټر دې خبرو کچې دستا سخپلو کې رښتا شوی خپل رښتو کې د لنجې راځي، نو بس په قلاره دا پرې دی لکه د دوی ایس سره غنه کېږي. بزاغینه دې خو بس منګم بیا پرې خو چې بس د الله را طرفه ده. دا غویم ته مخت مشوره خکېدو او زما هم خط مشوره نه ډاکټرانو له طرفه چې انسان ته داسې خبر وشي بس د خلکو له صبر شي بیا کنه.
په کورنو کې د ودونو روایت په ټول پاکستان کې او په ځانګړې توګه په پښتنو کې عام دی، او ډیر ودونه د ترور ماما او تر د بچو ترمنځ کیږي چې اکثره د هلک او جینۍ د خوخې په ځای د کورنۍ د غړو په مرزي کیږي. د 400 اوسیدونکو 15 کلنه نازیه لتیرو 2.5 کاله راسه د پلار په کور ناشته ده. په داسې حال کې چې د کور لوخې وینځل، نازیه مشال ریډیو ته ویل چې 100 کاله وړاندې د نیکه په خواهش د هغې د مرزۍ خلاف د ترزوی سره واده شوی و چې په عمر کې له هغې 9 کاله کشر و. نازیه وایي چې د عمر د دې فرق له وجې ورته اکثر سخرګنۍ پیغورونه ورکوي او خاوند یې ورته د دوهم واده دړکې هم ورکوي.
زما خو وخت سره به لږ ودي رشته زړه نه و او خپه ومه پې خو به زموږ کور کې څوک د چا نه تپوس نه کوي، لږ نه د لکانو نه کوي نه د جینکو نه کوي چې زما نه به تپوس کوه. زما ترز زما عمر ډېر کچ دی او زما د هغه جوړ نه راځي یو بل سره. زموږ دواړو یو بل سره وخت نه تیریږي که نه، موږ چې خیر دی دا خو د مشرانو پیسله ده، موږ به لا ټایم تیر کړو خو لکه نه تیریږي دا وخت د یو بل سره. او خواښې مې په مخه وایي چې بله ښځه وله کوم اندروریانې هم راسه اتفاق نشته دی خو ما انکار نه شو کولی، خیر دوی به انکار کړی، زه خو خپله ګزاره کوم خو دوی ګزاره راسره نه کوي. دا پیسلې خو د مشرانو دي خو دوی هسې تنګول لا اغستې دي.
بلخوا د کاټلنګ اوسیدونکي 2.5 کلن الیاس هم ګیلمند دی چې د ژوند ملګری د هغه د جوړ نه ده او پلار ورته د هغه د مرزۍ خلاف د خپل ورور لور واده کړی ده. الیاس مشال ریډیو ته وایي چې د هغه ارمانو چې کور ودانۍ د ژوند په هر میدان کې د هغه سره څنګ په څنګ ولاړی، خو چې کله یې پلار خبر شو نو ورته ښکاره وویل چې تر اوسه د هغوی په کورنۍ کې بهر ودونه نه دي شوي او اوس هم دا ممکنه نه ده چې په کورنۍ کې جنکۍ ناستې وي او په پردو کې د زامنو له ودونه کوي.
ما خپل ځانی انجینیرینګ کړی بیچلر کې چې کله ما انجینیرینګ کمپلیټ شو نو ما والد صاحب ته وی چې یاره زه به واده زما ډپارټمنټ کې زما کلی ده هغې سره کول غواړم ځکه چې دا واده ژوند کې یو ځل دی اور دا هغې سره کول پکار دی مطلب تا ته زړه ته نږدې اور ستا ور سره ښه ټیم تیریږي نو دا خبره چې کله ما رونو ته وکړه نو هغې مې والد صاحب ته وی نو والد صاحب مې چې کله خبر شو ما هغې سره ډېر دغه ریزنینګ وکړو ډېرې خبرې اترې مو شوې اور ما خپل کوشش وکړو چې زه دی کنوینس کړم خو بهر حال هغې په دې ډېر زیات خفګان ظاهر کړ هغې وی پله پلار مې وی چې وریره ما خو تاسو سره هغې خبره کړې ده نو دا خو به ډېره بده شي
خیبر پختونخوا حکومت په 2009 کې د هیلت پروونټو اکټ په نوم قانون منظور کړی و چې مقصد یې د کورنۍ دننه د ودونو کېدو له وجې د هیپټایټس او تلیسیمیا پر رنځونو کابو موندلو د دې قانون تر مخه د واده نه وړاندې د میرمنو د وینې ټیسټ کول لازمي ګرځول شوي وو او دې لپاره ټاکل شوي وه چې حکومت به په اولس کې د پوهاو مهم شروع کړي کوم چې حکومت پیل نه کو او د هغه وحنا تر اوسه پورې د ناروغو د مخنیوي لپاره منظور شوی قانون هیلت پروونټو اکټ عملی نکړل شو د ماشومانو د رنځونو ماهران وایي که په دغه قانون عمل شوی وي نو تر ډېره حده به د تیلیسیمیا او هیپټایټس پر رنځونو کابو موندل شوی وه هغه کوم وجوهات دي چې له وجې اکثر مشران د کورنۍ دننه ودونو ته اړ کیږي دا پوښتنه مردان کې د فیاض کوثر نومې یوې مشرې زنانه نه کوو فیاض کوثر په مردان کې ضلع کونسلر ده وایي چې په کورنو او په خصوصي توګه په پښتنه ټولنه کې دا یو عام تاثر دی چې جنۍ خپله کورنۍ کې ودولو سره رشتې مضبوطیږي او بیا تازه کیږي
د فیملی نه بهر څه کوم رشتې کوي نه د هغې کې ډېر زیات شرایط په کې راځي او خلک یریږي پیژني یې نه یقین نه کوي نو هغې کې بیا لیکل راشي او هغه لیکلو کې بیا چې دی نو د کالو او د جایداد او د کور او د خرچې او حق مهر او دا سیزونه لیکل په کې لکه ډېر زیات راشي او چې کله ستاسو خپل فیملی کې دننه نه وي نو د هغې چې دی نو جان پہچان وي هغې ته پته وي د هغې د خوی خصلت هم ورته پته وي د هغې د معاشي چې حالت وي د هغې نه هم خبر وي هغې کې بیا دا ډېر شرایط هم نه او د شرایطو آزاد لکه یو قسم یو رشته وشي د ټولو نه بهتره خبره ده چې الګ جنې چې دین یو بل ډېر د نږدې نه پیژني او فیملی والې هم ډېر د نږدې نه یو بل پیژني نو هغه صلاح او رضا باندې هغه رشته وشي نو زما په خیال چې ډېره زیاته بهتره ده
د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکو شاهده شاوي چې په کورونو کې ودونه داسې دی لکه چې په زور یو لکه جنې د یو بل سره تړل کیږي او بیا د دوی ترمنځ کورنۍ شخړې وي ځکه د خپل اولادوم په غوره طریقه تعلیم او تربیت اونکړل شي
خزه خاون 24 غنټه یو بل سره یو کور کې یو کمره کې چې اوسی نو پکار دی چې اغه ذهن یو بل سره لګلګي اغه دی یو بل عزت کوي یو بل سره مینا کوي دی یو بل سپورټ کوي دی یو بل په سختۍ او خوشحالي کې پکار راځي خو چې دا بے جوړه ودونه اوشي یا زبردستی ودونه فورس مریجز اغه کې خو بیا ضد بازیان شي او دشمنیان شي او ژوند یو عذاب شي نو د تاسو واده نه څه फायदा اې دی نه چې کوم شمان پیدا شي اغه تربيت سمنی هغه په یو سټرسفل ماحول کې لوی کی سایکوز وی نه هغه سړی د پیسو کټلو شوق په ځړه کې وی نه د خزي خپل ژوند کې س کنټریبیوشن کولو شوق پاتې شي پس ژوند راکاږي
د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو او د پاکستان جینډر ډیولپمنٹ پروگرام صوبائی مشر عمران ټکر مشال ریډیو ته اول چټولنه کې اکثر مشران د کورنۍ نه بهر د خپل کشرانو ودونو ته غاړه نګدي او بل دا چې اکثر جنکۍ او هلکان په وړو کې عمر کې د یو بل په نامه کړل شوی وي او دغه شان په بي جوړ رشتو کې وتړل شي عمران ټکر مشال ریډیو ته دا هم وی چې د کورنۍ د ننه د ودونو کولو یو وجه دا هم ده. ځینې خلک غواړي چې کورنۍ جایداد د خپل کور د ننه وساتي او په دې وجه د ترور ماما او تره بچو ترمنځ ودونه کیږي.
بعضې فیصلې مشران داسې کوي چې په هغې کې زمونږ هلکان دي یا جینکې دي، نو هغې ته یا مشکلاتو حالات کې نو هغه راپیقېږي، رشتې کېږي د هلکانو د جینکو. هغه عموماً د کزن سره کېږي، د تره زوی سره، د ماما زوی سره، د ترور زوی سره. په هغې کې د رایې خبره ده چې همیشه هلک نه وي رضا، جینې نه وي رضا. په هغه د خپلو مشرانو خبره چې وي نو هغه نشي غورځولی. پای کې کله ناکله زبردستی هم راشي. بعض اوقات چې دی نو جینۍ چې وي نو هغه تعلیم یافته نه وي، الک تعلیم یافته وي. الک چې وي نو هغه بې تعلیمه وي، جینۍ چې وي اختیار تعلیم یافته وي. داسې هم شي چې جینۍ کلیوال وي، الک چې وي د ښار اوسیدونکي وي، د بهر ملک راغلي وي. دغه شان د جینۍ هم وي، د هغې هغه د واده نه پس انډرسټینډنګ د هغې نه راځي او هغه نه چلیږي. نو یو خو دا ده چې د هلک او د جینۍ رایې اخیستل په دې کې بنیادي خبره ده، شرعي خبره هم ده، او دا د هغې حق هم دی چې د هغې نه رایې واخیستلی شي.
کورنو د ننا ودونو کولو سره د راتلونکي ماشومانو په صحت څه قسمه اثر پرې وځي، دا پوښتنې لپاره ډاکټرې لورزو. د پېښور په لیډی ریډنګ هسپتال کې ډاکټر زلندا شعیب وای چې په خاندان کې پرله پسې د ودونو کولو اکثره وخت نتیجه د نوي پیدا کېدونکو ماشومانو ذهني او بدني کمزوري وي، چې پکې اورېدل، د لیدل او یا د خبرو کولو صلاحیت متاثر کیږي.
کنټینیوس په خاندان کې رشتې کولو سره مسله دا وي، انسان د وجود جوړېدل دا په جینز ډیپینډ کوي. الله پاک واړه واړه سیلونه په یو ځای کړي، دا غي ملاپ نه دا جوړېږي. نو چې وخت سره داسې په خپلوانو کې رشتې کېږي، نو هغه کروموزوم دوباره دوباره دوهرای کېږي، ځکه چې هغه یو شان دي. نو دا غي د مخ کې کمزوري کېدلو چانس وي. نو چې هغه کمزوري شي، دا غي مخ کې ماشومانو کې میا مازوره پیدا کېږي، تلسیمیا بیماری شو هغه پکې راتلی شي، یا داسې چې شوګر شي ماشوم والی نه هغه پکې راتلی شي، یا د ګردو داسې بیماری دي ماشوم والی نه په ګردو کې رسولي یا پکې خرابي، هغه بیماریانې پکې زیاتې دي شي.
ډاکټر زلندا شعیب په وینا که یو کورنۍ یا مور او پلار په دې پوه شي چې د سنه سمازوری ښکار ماشومان پیدا کیږي، نو باید چې له خاندانه بهر ودونه وکړي.
څنګه چې دا تلسیمیا ډیره زیاته شوې ده، هر دویم دریم ماشوم موږ سره تلسیمیک وي او تلسیمیک میجر وي، هغه بیا مخکې د هغې پروګنوسیز هم دا وي چې وفات شي. یو نسل کې د فرسٹ سیکنډ کزن وشو، نو بیا به ترډ نسل کې د داسې کې چې بهر نشي رشته. دې کې الکان جینکې دواړه اثر انداز کېدی شي، خو ډیر زیات دی کې الکان اثر انداز کیږي. نور زموږ معاشره داسې ده چې موږ څوک پابند کولی نشو، خو ښه خبره به وي چې اوایډ کې مخکې د ماشومانو مستقبل دپاره.
پلو طبی ماهران وای چې په حکومتي کچ په دې حقله په اولس کې د پوهاو پیدا کولو ضرورت هم دی. پېښور کې د تلسیمیا د ناروغو ښکار ماشومانو د مرستې لپاره جوړه شوې خیراتي اداره حمزه فاونډیشن لخوا ترلاسه شوې شمېره تر مخه په دغه اداره کې په مجموعي توګه 2.68 ماشومان د تلسیمیا رنس ښکار دي، چې پکې 99% د کورنۍ دننه ودونو کولو له وجې په پیدایشي توګه او صرف 1% ماشومان په اتفاقي توګه د تلسیمیا ناروغۍ سره مخ دي. د ناروغو د مخنیوي قانون هیلت پروینټیو ایکټ کال 2009 لاندې د نکاح کوونکي رجسٹرار لایسنس په د سزا په توګه منسوخ کول شي، او د نکاح رجسٹرانه علاوه کچری بل سوکوم د دې قانون خلاف واده کوي، نو 10,000 روپۍ جرمانه به لګول کیږي. خو تر دې دمه د خیبر پښتونخوا حکومتونه د یاد قانون په نافذولو او د هلک او جنۍ د واده نه وړاندې د وینې د ټیسټ لپاره قیدی ضابطین نه دي ټاکلي. هم دې سره د نن خبرونه سر ته رسی. راتلونکي پروګرام کې به د یوې نوې موضوع سره بیا حاضرېږو. تر هغې پورې غواړو اجازه تلوي. الله پامان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.